السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیر شپه ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواد ایستل دي. د راپورونو په اساس پاکستانی پولیس هر ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,212,000,000 ډالر مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 3,000,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یوه خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم و او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 20 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلارنای ټاټوبای دی. په هغه ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورئ. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15 ورځ ده تقریبا 100 نفر نه زیات دي. دلته له مین روډ نه راکوش کړو، رای وسو دلته ودرولو، نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره.
د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانې کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروز عزیزی او نور جزئیات.
لښ پکې کې سم ماشوم پیدا شوی ده او ازانانا دا خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. دغه افغان کډوال د نومونه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دې کم کې د ګڼو نورو ښځو او ماشومانو په ګډون له تیرو شپږو ورځو راهیسې داسې میرمنې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانه دی ماشومان دی ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پیږي چې ماشوم پیدا شوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي. مجلس روز ماشوم پیدا شوی دا او سو کې دی ته د خوراکا او چیکاک دا شی ورکی سي دوه سموسې دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانه دا ګور ماشوم پیدا شوی دا مقصد نور ماشومان دي زنانه دي په تکلیف کې دي چې یادی وړي یادی پری دي.
دا په داسې حال کې دا چې په دې پنډغالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایواز په پنډغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدی هم د بد وضعیت ایداوي مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې مشت یو بل افغان کډوال دی خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله یې تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The women and children are detained. We had some reports that authorities didn't have any food setting, which was later...
...kazi au mashuman bandiyan di. Mokzini rapuruna darlodal che charwako, dago bandiyanu ta da khwadu his daul chamtu walay na darlod. Che urus tabia, jino simayizu khalko au charwako barabar kral. Mokta da polisu da tautrikh wali kame qazi rasidili. Kho polis... لوړې غوښتنې لري او که چا دوی ته د رشوت ورکولو ډډه وکړه دوی یې زندانونو او توقیفخانو ته استوي.
ښاغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت ته دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغې کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې له ټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغې کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو ویاند قیصر خان افریدی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بېلابېلو زندانونو او د کډوالو له پنډغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هېواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیښې او وضعیت هم څېړي، ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوې ورکوي او بیا یې په بېرحمانه ډول د خبره له دغه وعده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دي پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې دی پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو وباسي هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا وباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده، او د دې غدا نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو انسیار دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي، او رسمي توګه باندې یو سیار بلوي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا دې په اسلام آباد کې دفتر دی، یعنی سیاسي دغه دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا و چې ملي متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادې کل شور خو به کړی، احتجاج خو به کړی، پروتست به کړی، هغه سي پروتستونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغه سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه ترسره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د دب خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
خدای رسول ته وګوري، دوی په گاډی کې رانه سي، ځان ته په گاډی نیسي، دی افغانستان گاډی، دی افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي،
گاډی
ذمہواری سي، پرمټ ولري، گیټ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوسمنه افغانستان ته لیږي، نه مغه ته کیږي. دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده، تقریبا سل نه پاره، یو سل نه پاره نم زیات دلته، له مین روډ نه را کوس کړو، رای وسو دلته ودرولو،
نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیگی نصف پختن است پختنی والا سوکستا
آزادی رادیو تا غرج وینیسی تر طولو مخ که زن دا پنستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبي کریویری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو، که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مدنه ستنک زه سب لکه څنګه چې تاسو ویلي، د اوکراین په کریویر یخار د روسي پرستیو بریدونو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې ښار کې د ویر مراسم نیول شوي وو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه ماشومان دي. دا بریدونه د شنبې په ورځ د دغه ښار په یو لوبغالي او رستوران شوي وو، که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړه چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې اوکراین په دې خکه شواهد ترلاسه کړی دی. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلانای ټاټوبی دی او په روستۍ او درې ورځو کې پکې د وژل شوو ماشومانو په خطر ملي ماتم اعلان شوی وو. نن درې ورځو چې په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوی وو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د ازادي راډیو د اوکراین برخلیک له برید روسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښ شوي رستورانت کې د پوځي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د یوې مېلمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په برید کې کلاسټر بمونه هم کارول شوي دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ غبرګونونه ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلامې کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کېږي زیان رسولی دی. د ترک په ټوکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروایۍ نښه ده. برید کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نهه اویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکي زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا رد کړې دي چې دغه برید یې د جنګي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبې په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویری یخار باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تېر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو میندې او نوي زیږیدلې ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شواهد مرګ او میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده.
زه خپله د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور میو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږونو پر مهال مړه شوه. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لرې پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضع خرابې دي. شخصي تېوړلی نه شي. دولتي کې صحیح توجه نه کېږي. سړی مایوسه کېږي ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي هم مور د منځه ځي. خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اوومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبانو له حکومته او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې دې ستونزې ته د جدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیدوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستا ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلي او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوې وه له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز صحي د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکونکي باید وروزل شي او شمیر باید زیات شي او بل لارې دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مې خبرداري ورکړې و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1920 تر ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیونه خلک له لومړنۍ روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکي ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسي ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلی مرکه کړې ده.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لکه لګ مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي او لکه لګ مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیول کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوی چې هغه ته ځانونه ورسو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مطلب موږ سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو د پلاوي په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه،
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته دغه د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نیست نه دی ورغلی، او بل دا چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازی د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازی په مدرسو کې پاتې شي دی، نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي، مونته په هغه چاپیریال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیریال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمېر، او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله ده محدود شمیر دي، متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو، کېدای شي دا ډیپلوماسي وي اما لږ تر لږه ظاهرا موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزل کوي، نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی، موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي. زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی، فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې،
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی، هر فرصت چې لاس ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو، دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاذ ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي، او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دي، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو تاسو موږ تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزې په سختۍ ځبل کیږي، نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسولیت تر ډیر اندازې پورې دوی غاړه ته ورولیدلی دی، او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یو ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته، بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس په موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تروسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي، چارواکو سره ملیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو